دي ونه په وختونو کې موږ په لوی کارونه باندې د زموږ عملیاتو کېدل او استشهادي عملیات به کېدل او په دې ولایت مرکزي برابر عملیات کېدل دغه ولسوالۍ باندې اوس تقریبا دغه عملیات دي یعنی ما چې یاد کړم شخصا دا تقریبا د صفر په حالت کې دي نو دا خپل عملا دا د ټولو احساسوي چې جګړه راکمه شوې ده او موږ اوس هم لګیا یو د دې لپاره چې دا قرار قرار په تدریجي ډول باندې داسې یو حالت ورسېږو چې هلته بیا ستونزنه وي مشره سره حل شوي وي.
مګر ګورې موږ هره ورځ د ټولو ولایتونو څخه راپورونه لرو چې دغه یوازې نن مثلا موږ د کندوز د پروزګان کې د نورو ولایتونو څخه راپورونه لرو یوازې په ګیزاب ولسوالۍ کې نن 30 کسان په یو جګړه کې وژل شوي دي. دا څنګه تاسو ګڼئ چې دا صفر دی؟
ما د مشخص عملیاتو په اړه باندې وویل چې هغه په لویو کارونو باندې عملیاتي هغه استشهادي عملیاتي او هغه د ولایتونو په مراکزو باندې عملیاتي ما دا وښودل که تاسو فکر وي موجود دغه عملیاتو صفر ته دي دغه مشخص څو نوع عملیات دي نور خو جګړه روانه ده هغه پروتکشن نشته جګړه روانه ده او جګړه یو طرفه نه ده چې هغه جګړه یوازې موږ شروع کړې بلکې دغه جګړه مستقل شوې ده د بهر نه د خارجیانو راغلل هېواد یې اشغال کول دی بمبارونه کول تر نن ورځې پورې موږ دغه آثار ګورو نو دغه اوسنۍ جګړې چې دي نام د دغه اشغال نتیجه ده موږ غواړو چې دغه مشکل ټول سره حل کړو او یو ځل بیا وایم چې مشخصه ما دا څو عملیات چې دا په صفر کې او دا واقعیت هم دغسې دی البته نوره جګړه خو نو روانه ده او نور طرفونه هم عملیات کېږي تاسو وګورئ څوخ سوره روان دی په غزنی کې چې کوم بمبارونه وشول په ننګرهار کې چې کوم بمبارونه وشول نو دا بمبار خو موږ نه کوو مطلب دا مانا چې جګړه یوازې زموږ د خورانه ده او زموږ د خورانه ده شروع شوي.
ګورئ موږ یو رسنۍ یو او موږ د خلکو ژغ یو موږ ته خلک وایي چې باید هم ستاسو او هم د حکومت سره خبرې وکړو او دغه پیغام ورسوو دواړو لورو ته چې اوربند یوازینۍ لار ده چې دغه فضا سمولی سي او خبرې لا اسانه کولی سي. موږ له حکومت سره هم پر همدې مسله خبرې کوو او هغوی وایي چې جګړه امثال د مقابل لوري څخه ده. تاسو هم ورته خبرې کوئ نو بالاخره دې ته د خلکو دغې غوښتنې او دغه ارمان ته څوک جواب ووایي؟ تاسو څه فکر کوئ چې آیا که تاسو لومړی دا اقدام وکړئ مقابل جانب به هم ورته اقدام ونه کړي؟ یعنی اوربند یو شلار نه ده؟
یو خو دا چې موږ آنی حل غواړو موقت حل غواړو نو هغه زمونږ نه دی ولس په ګټه دی او نه زمونږ د هېواد په ګټه دی او نه کومه فایده کولی شي. موږ داسې نه غواړو چې نن جګړه بنده شي سبا ته بېرته بیا شروع شي. نه موږ داسې غواړو چې جګړه یو مخیزه ده کوم چې د جګړې عوامل دي جګړې اسباب دي دا ټول د یو مخې لرې شي او داسې حالت رامنځته شي چې بیا هلته جګړه نه وي. موږ د دې لپاره هڅې مو روانه کړې اوس هم چې کومه جګړه موږ روانه کړې ده موږ په دفاعي حالت کې قرار لرو. موږ باندې د بهر نه خارجیان راغلي وو وطن یې اشغال کړی وو شول اوس هم شته دي او د جګړه روانه ده بمبارونه کېږي او ډرون بریدونه کېږي دا ټول داسې حالات دي چې موږ په دفاعي حالت کې قرار لرو او ما اوس چې کوم د مېز په سر باندې ناست یو موږ زموږ خپله اراده دغه ده چې دغه حالت ته د پای ټکی کېښودل شي.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم چې له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې د سولې د روانو هڅو پر بیلابیلو اړخونو خبرې کولې. له ښاغلي نعیم سره د مرکه فریبا ظاهر پرون د سپتمبر په 21مه د سولې په نړیواله ورځ کړې وه.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي.
قدر من اوریدونکو په پاتې خبرونه کې تاسو د ازادۍ رادیو د 19 پروگرام د ازادۍ رادیو مجله اوریدو ته را بولم.
ازادۍ رادیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري. د رادیو مجلې د یوې بلې غنی اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیو مجلې نننې غنمو پيوشمیر هنري او ادبي مسایل راخولي کړي. د خبرونه زنګړه راپور مو خزینه سنگارتو کی وخت زنګړه کړه ده
او یو رقم بو بملوی دغه به مضبوط او کلکو او دا باندې د سوبدو لاس پتی نه کون ډکو یو ځانه به خلق چول.
په هنر جاج کې لا چړنوال محمد نبی صلاحي سره د سریز لیکنې په میتودولوژي غږیګو.
نو تیوریک بنسټی دا ده چې سریز به د اثر په برخه څه دی په سر کې راځي په برخه کې لیکل کیږي او دیگه کتاب دلیکلو مین هدف او غایه
په فنکار کې د عرفان احمد جی سره د هغه په فن خبرې کوو.
زما لوړکوال نه ل شعر ترانو هنرونو سره علاقه ولا دغه علاقه بایس ول چې
په زرپانه کې به د ماشومان لپاره د مرغاوی او ګیدړی کیسه واوري.
اے خدایا، تا خلمان زمان نیازبین واخسته، ما هم ور پسې ور مړکه. اے خدایا، زنور جوان نه غواړم.
او په ورخمین خیال کې به حالات ته ویل شوی نظم واوري. خامخ د تلویزیون په پرده ګورم بم الوتی د خونځي پر ماشومان او بل کلی کې چاپه د يرغلګرو سکرین نیولې ده د میندو ژړاګانو. د طالب پلاس کې تک سپینه تورا. انتقام اخلی د ژوند له ګناهونو د اسلام په ننګ راوتی میړه ندی او سرونه پرې کوي خپل ورونو.
آزادی رادیوی مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور.
تیر اونۍ د آزادی رادیو د پخوانی خبریال جان آقا الکوزی د مړینې پنځم تلینو. هغه کلونه کلونه له آزادی رادیو سره د خبرونو د پروډیوسر او ژورنالیست په توګه کار وکړ. جان آقا الکوزی په 1946 هجری لمریز کال د ننګرهار په رودات ولسوالۍ کې زیږیدلی و. د کابل پوهنتون په انجینری پوهنځي کې زده کړې سرته رسولې وې او د ماسټرۍ لپاره په تایلند کې وخت تیر کړی و. الکوزی د افغانستان په ملي رادیو ټلویزیون کې ډېر موده نتاقي کړې و او بیا کاناډا ته مهاجر شوی و. جان آقا الکوزی په کاناډا کې هم له مطبوعاتو سره همکاري کوله او د افغان کډوالو لپاره د مرستې په پروګرامونو کې فعال و. الکوزی په 1971 هجری لمریز کال له آزادی رادیو سره کار پیل کړ او بلاخره 15 کال وړاندې د سنبلې په 24مه یل دین نړۍ سترګې پټې کړې. نوموړي د ګوتو په شمیر شیرونه هم لیکلي دي خو له مهاجرت وروسته یې تر ډیره له رسنۍ سره کار کړی. د راډیو مجلې نننې ګڼه د اروخاد جان آقا الکوزی روح ته ډالۍ کوو او په پیل کې ننګرهار ته ځو. خوشحال بابا وایي چې له چا نه حقه له مرګه ویره ده، دا چارک ګوري هر ګوري غوره ده، زرګر وخی مات کا اوګی کا سازا، لا تر وخی نه اوګی بهتره ده. آیا وخی پیژنې؟ دا چې وخی څه دی، په کومو مناسبتونو کې کارول کیږي او یا دا چې اوس یې هم مېرمنې کاروي او که څنګه؟ تفصیل به د آزادی رادیو د مشال څنګه خبریال باز محمد عابد په رپورت کې واوري.
په پښتني کلتور کې د خزینه سینګارتوب څخه یو هم د لاس کړی و چې په لږ توپیر سره به په بیلابیلو نومونو لکه وخی، باهو او د سپینو زرو بنګړي باندې یادېدله. کلونه پخوا به د سپینو زرو همدا کړی د نابیانو د سینګار برخه جوړوله، خو اوس یې ځای په ډېر توپیر سره د سرو زرو بنګړو نیولی دی. کله چې مو د یوې سپین سرې افغاني مور څخه د لاس د کړۍ په اړه وپوښتل، هغې راته وویل
پخوا دغه د سپینو بنګړو او غمي په کې ایښی و، ناویل له بیغا چول به اوګان به و، د سپینو ټیکه به مو پیر سرو را ووتله، او دغه وخت کې اوس دغه شی نه نشته دی. پخوا په وخت کې دغه شی نه مونږ به کارول، او یو رقم و به او به ملوې دغه بیا لږ مضبوط او کلک و، او دا بنګړي چې اوږدو اوږدو لاس پکې نقل ډکو یو دانه به خلکو اچول، څهغه شی نخلای شو نشته سره نه و دغه شی به جوړول ولا نه په وختونه تیرول.
یو ځوان نجلۍ وایي چې د نیاګانو د لاس نخې ورته همدا کړی پاتې دي او په ودونو کې یې د افغاني کالی سره اچوي.
مخکې کوم زمونږ نیاګانو میندې چې کوم دا وخی او ټیکۍ او دا وختني شیان به چې اچول، پخوا به په ساده ډول سپینې زر څخه جوړ شوي، او دا په یو ډیر ښایسته ډیزاین سره قسم قسم غمی پکې لګوي، ډیر ښکاری رنگارنګ دی. د پاره چې دا زمونږ عام کلتور ښایي او دا موږ خپل افغاني اصلي افغاني کالو سره دا غوندو، او دا په ودونو په محفلونو کې په خوشحالیګانو کې دا د دې څخه موږ استفاده کوو.
یو بل انجلې وایي چې که څه هم اوس د خزینه سینګارتو کو بڼې بدلې شوي، خو بیا یې هم اکثره خزینه خوښوي.
زمانو سنا دا د لاس کړي او مثلا یا ګوتمه او یا غاړه کې چې شي، هغه په دې وختونو کې ډیر زیات رواج شوی دی. افغانستان کې کنه پیدا کیږي هغه د پاکستان نه زیاته شی نه ځان سره خلی او راوړي دلته ډیر زیات راوچوي دي لکه د پخوا د زوانی څخه لکه توپیر لري ځکه چې دوی څخه مختلف ډیزاینونه او مختلف غمی دي ډیزاینینګ پکې شوی دی نو ډیر خلک دا خوښیږي زما خوښیږي ځکه چې اوس هر څه چې رواج مودي خلک هماغه طرف ته ډیر کوشش کوي
او یو بل انجلۍ ارمان لري چې د سرو زرو کړي دی ولري
زما نوم فریبا د لاسونو کړي پخوا خو ډیر توپیر درلود پخوانی کړي یعنی د سپین زرو نه جوړې دي او اوس غواړم چې دا د سرو زرو نه جوړ شي خاصه غمیګان پکې کار وشي خاصه ډیزاینونه پکې وشي او دا مې ارمان ده
یاد دی وی چې د لاس کړي وخه او باهوګان چې سول سیسی وړاندې د سپین زرو څخه جوړېدل اوس په آثار قدیمه کې شمیرل کیږي او زیای د سرو زرو بنگړو او کړي نیولې چې د ګرانې په دې دور کې ترې نه ډیر نه ویني محرومي پاتې کیږي
په شرقي هوادونو کې د کتاب لیکنې او چاپونې ځانګړي دودیزه میتودولوژي لا هم عام ده ګڼو لیکوالو ته کتاب لیکنه او یا هم پر کتاب سریزه لیکنه په یو ځانګړي دود ورپاتې ده په دغه برخه کې کوم علمی لارښود نه تر سرګو کېده د افغانستان د علوم اکاډمۍ علمی غړی څېړنوال محمد نبی صلاحي وایي چې د یوې ځانګړې څېړنیزې پروژې په بشپړولو سره د سریزې لیکنې علمی میتودولوژي لیکلې ده دا چې سریزه تقریز او سرلیکنه څه ډول ولیکو د هنر جاج په نننۍ برخه کې له محمد نبی صلاحي اورو
هنر جاج
کڅام د ادبیاتو برخه کې ستاسو سیډنی ستاسو لیک خو ټول ته معلوم دی په دغه برخه کې تاسو ډیر کار کړی دی په دې روسیو کې چې تاسو کوم کار کړی دا واقعا د یو ډول نوې کار دی په دې برخه کې خو ډیر کار نو شوی سریز لیکنه دا یو ډیر زیات مهمه مسله ده ځکه موږ تاسو چې څومره لیکو بیا په کتابونو چې سریز لیکل کیږي یا دې ته ورته په نورو مسایلو کې چې وي یو ډول داسې دقیق لا خود نشته چې هغه دی دا ول ول یو د هغه نه د زده کی چیرې سریزه څه ډول لیکل کی نو که چیرته په سر کې راته دا وایي چې د سریزه د کوم هدف لپاره لیکل کی په یو کتاب یا په یو لیکنی باندې
که خبر ده سریزه لیکل په پښتو کې او د نړۍ په دبیر کې تاریخ لري او سریزه د کتاب یو مهمه برخه ده برخه ده چې د کتاب دیو اثر د لیکل نو وروسته لیکل کی سریزه خپل تیوریک بنسټ لري او تیوریک بنسټ دا د سپاره کې د کتاب د لیکلو په اړه سکل یو مؤلف ولې دا کتاب لیکي دغه اصل هدف په هغه کې توضیح کی سریزه په کتاب باندې راڅرخي هغه اثر چې د لیکوال له خوا لیکل شوی په هغه راڅرخي نو تیوریک بنسټ دا ده چې سریزه به د اثر په برخه څه دی په سر کې راځي په دې برخه کې لیکل کیږي او دغه کتاب د لیکلو مین هدف او غایه چې ما ولې د دې اثر لیکلو باندې لاس پوری که دابم که توضیح کی او دابم که هیست پی دی برخه که ما چه کار کری کمی تو دمی کار اخسته دی او سکوم نوخت میکره دی نو بسری جا که دی ترلاس لان دی اثر پا برخه که لیکوال لبستون پتا معلومات ورکی
سرای شب دی سریز برخی کمی کمی دی مثلا یو هغه نړیوال سټانډرډ دی چې ټاکل شوی یو هغه چې موږ یې په پښتو کې اوس کارو تقریبا یو اوی اتیا فیصد د نړیوال اصول سره ورته دي برخې کومې کومې دي سریزي
او داسې دا چې د سریزي په برخه کې د مال سلن والی اثر په پښتو ادبیاتو کې د سریزي لیکل دوه دوه ارزښت سره وایند ده
بالکل
او زه فکر کوم چې تر اوسه به د نړۍ په ادبیاتو کې هم د سریزي په برخه کې مستقل اثر نه لیکل شوی ما په دې برخه کې د وشینه یو د اسیو الهام واکس چې کله دلته په یو اثر باندې په هغه باندې هغه قران شریف باندې چې عربینه په دری متن باندې دی او راتونو ول فن پرتا نه ترجمه سو او دا اوس فل میرا مشکلات پیدا سو کنه نو هغه باندې د مقدمه لیکلی وو بیا بس بیا مشکلات او پرابلم نه ټول خلک ته معلوم دي نو زه په دې اړه کوم څه په دې برخه کې اثر ولیکم چې اصلا سړي د لیکل سړي چې شي دا د چا صلاحیت ده د چا واک ده څوک باید ولیکي په نړۍ کې څنګه ده غرب کې څنګه ده په شرق کې څنګه ده نو د درې ټکي اوس خو په دې برخه کې کولای شي زه تاته یو څه دوه پنځه صفحې ووایم کنه خو خبر ده ده چې سړي چې کې د تر لاسلان اثر په برخه کې معلومات ورکول کیږي او هغه هدف د لیکوال سي دي اثر په لیکلو باندې لاس پوري کړي او هغه توجه کیږي او د سې لیکوال په دې برخه کې کوم نوښت کړي د کوم میتود نه کار اخستې دا ته ځي
زما هدف هم دغه تو لکه موږ چې په دې نورو څېړنو کې کله چې اصل موضوع ته ځو لاغي وړاندې د لیکو چې مثلا زموږ میتود شو د څېړنې میتود هغه د څېړنې ارزښت بیانوي د شالید بیانوي آیا دا د سریزي برخه ده کنه سریزي
بالکل بالکل باید کړاس
یو بل موضوع سره یې د تخلیقي اثر دی په دې کې توپیر نه دی شوی یو سریزه خوب موږ کړه په سیډنیز اثر کې لیکونو یو لیکوال په خپل د سریزه لیکي دا د لیکوال حق مګر په دغه تخلیقي اثرو کې چې مثلا شاعری دی وکسته بلکې سپر لیکي آیا دا سریزه ده کنه
د سې د چې دلته یو شی مثبت او منفي دی وژنه سریزه سریزه د چا حق ده تر هر څه اول سریزه د لیکوال حق ده دی غادي پخته سیاغه که ضرورت وګڼي خپل اثر ویلی یو خو رسمي اثر هغه اثر چې د رسمي مراجعو لخوا خبرته زی
او
نو په وبا د سریزه لیکل کی تر هر څه اول سریزه یا مقدمه لیکل په اثر خپل د لیکوال حق
بالکل
ځکه چې په دې کې د دې اثر د کتاب د لیکلو دغه هدف توضیح خو بیا یو څوک ول چې خپل اثر بل چاته ورکړي نو هغه باید مسلکی چاته ورته دا څه نشي کېدل او دا څه شوی دی چې د انجینر برخه کتاب لیکل سره خو د ټیپ ډاکټر مخدبه پیل یا د ټیپ برخه کې ډاکټر او انجینر پیل کېدل دا په بیل مسلکونه نو په دې کې دا د چې څوک مقدمه پیل کی کاونټر کما باید اهل مسلک دی ورته
بالکل
بل خبر دا د چې زموږ په ځوان نسل کې دا خبر ده چې په خو وختونو کې چې دلته باسر چا پیدل دوی با د کرکتون کنه د سات په ویره کې زه دا شی لیکم کیدای شي په دې باندې څوک شی ولیکي نو کوشش وکاو چې دیش مې استادانو لیکونه مقدمه په واخلي تر څو هغه دغه د انتقادونو په مقابل کې د سپر حیثیت ولري ان ما خپل تقریبا په سلو کتابو باندې سریزه لیکلې همداسې استاد رپی تقریبا په 2-3 کتابو باندې سریزه لیکلې یو شمېر نور کسانو لیکلې بیا ځینې کسانې دا سریزه نه لیکي غزن فرشې مثلا سریزه نه لیکي او خدای دې خپل طبیعت ته او په نړیوال په نړۍ کې څنګه دا د برخې ته به مراسو نو په دې کې اته د سيو اپرات هم وسو چې په جن اثر باندې سریزه شمیر دومره ډیر سوی چې اصلا هغه وستون کې د اصل کتاب دی متن لیکل نه ډیر لري ساتل شو دا هم څه سوی اثر د پیغه باندې تقریبا لس سریزه راغل نو دل وستون کې په دال سریزه ول ولی بیا به د څومره حوصله چې د متن ته ورس وس په نړۍ کې دارس چې کوم مقدمه ډیر کم خلک په کتاب باندې دي او هغه وای چې تاسو لوستونکي مستقیما د اثر متن ته پریږدي او پریږدي چې لوستونکي د اثر په برخه کې قضاوت زیاتره د اثر اوس په نړۍ کې مخکتنه کی باید مخکتن په مغ کې په مراشي مو کې بیا دی یو کرکتن هم کی
او زلته د تقریز او د سریزه خبر راغله تقریز او سریزه توپیر لري کنه
بالکل لري ما بخنه غول په دغه اثر کې نه تنها په سریزه ته شي کړی بلکې په دې سر مې تقریز او خو دا تقریز پزوی دمداسي یاداشت مخکنی خبرې دا پرمونه ټول تشکیل نو تقریز په زوی باندې
بالکل
هغه د کتاب سټایل ته وای زیاتره دلته دموږ دغه تحقیقي اثر چې لیکوال په مقدمه لیکي لارښوستان نظر کې ورکړي دوه درې کسو ته دغه لیږي او هغه تقریبا تهدي هغه ورکړي
بالکل
نو هغه په تقریص په زمي د اثر ستاین
بالکل
او تقریص په غدات تقریص په غدات باندې هغه تقریبا کرک کتنې ته نږدې فورم دی چې په هغه کې کې یو لیکوال په یو اثر باندې تقریص ورکوي په غدات باندې هغه کې باید یو اثر کې کوم منفي اړخونه شي هغه به هم په کې راکې روحانه کوي او بلکې دا اثر مال سره تر پای وکړو دا هیګینې دغه نیمګړتیاوې دي دا هم باید په خپل تخریج کې راوړي په دې خاطر دغه تخریج له هغه تخریج نه زویلې کلمې متفاوت او دا د بیکره کتن تنګ دی پورم موږ باید په تخریج په برخه کې هم د اثر لیکوال پر موږ باید څه کولې ولر یعنی د سره تر پای باید صفات نه
بالکل
ز دې ته هم اوس یعنی فکر کوم زه خپل ابتزال ورته وایم کله چې زه د چا سر ګور په کې مشکلات وي دلته خبر داسې د چي موږ بیا غش په هیور ته وای سره کده غره د مشکلات د حل
کړه
صحیح ده کنه لیکن خوانو لیکوال په هغه کې خپل په دې تقریص په متن کې دالیکل چې په دې کتاب لاري څه پکې درته کې د سره غلې د سره غلې د بيد اسلا سي د بيد اسلا په دې خاطر دغه تقریص د سپورات لیکل کې ترکه تنې دې پورم او هغه سپزوی لیکل کې غسته نه نو دغه څه د مخکنی خبرې دی د شتوندل پرمونه ماته شي کړی په پښتو ادبیاتو کې سریزا څوخ لیکل شوی دی په لرغونی ادبیاتو کې د پښتو نسته سکتو لاولیا په لومړي اثر باندې کنه
خدا ټول
یو پاراګراف ته دا ان تریزه دی غزاینا معلومه سریزه مونږ اخلو مې د خوشال خان په ډول کې خوشال خان په دې برخه کې دی یا خوشال خان په دې یو بي جوړی دی یو شاعر به جوړی دانشمند چې په دې برخه کې خوشال خان مخکښ دی
بالکل
نو دا دې یو جواب باسو بل خو دا چې کومه مقدمه معیاري دي کومه مقدمه غیر معیاري دي کومه معیاري دي جنو کسانو په اصل کې مثلا سریزه مګر لا دې یادش لیکل جن خلګو دې یادش لیکل مګر هغه فورم چې وکتل سي سریزه
او دغه فورمونو ترمنز به لخت متاس په خپل کتاب کې وایي
به لخت ما کړی او د ما د سریزو هغه سهم په پورتو ادبیاتو کې راورټي سپ غربي چلونه کې خو د پورتو چلونه پلار ورته وایي او غربيان هغه یا تر کتابونو چې د لاست اور غلي په دوه کتابونو باندې یاد شتون لیکلي نو هغه باندې مم خبرې کړي خارجانو چې لیکلي وو باندې خبرې کړي بیرته معصور ادبیاتو ته راغلي او بیرته په معصور ادبیاتو کې په هر پړاو کې په هر پاس کې ما د مقدمه لیکلي په برخه کې بیا چا څومره لیکلي بیا جنې کسان چې ډېری مقدمه لري لیکلي دي یو باندې مشخص بحثونه لري نو په پای کې موږ ځوان نسل ته دامي دي چې مقدمه اثر دلی کنه د طاحت دلی کوه حق خځې په او په ری کې باید من هدف توزیع هغه یاد دلی کتاب لیکلو توزیع په تخلیقي کتابونو کې زیاتره کوشش وکړي چې مقدمه ته ضرورت نشته فرید چې لوستونکي خپل قضاوت او هغه تاثیر شي
ډیر مننه خیر کوره زوان لیکوال او شاعر عرفان الله احمد زوی چې ل ماشومتوب ل هنر او شاعری سره علاقه لرله او د همدغه علاقې لمخې مجبور شو چې شعر او لیکو کړي هغه وی چې د ژوندانه کګلیچونو یی قلم لا پوخ کړ او کوخخ کوي چې خلیکو کړي په فنکار برخه کې ور سره فرشته مرسل غږیږي
فنکار ز عرفان الله احمد زینو میګم د کابل ولایت اوسیدونکی ما پښتو ادبیات ملوستي دی او پښتو ادبیات ماستری پروګرام کې زده کړیال یم دند می چې د کوچانو اداري ویان دی او سره د نشرات مسول
راځو دې ته چې څه بایس ول تاسو د ادبیات خاطر اسی
ډېر په هنداس وای چې دا هنر دا او ډېر تر علاقه پورې مربوطیږي زما لوړکواله نه ل شعر ترانو هنرونو سره علاقه ولا دغه علاقه به سول چې ز کانکور کې ادبیات پنځه انتخاب کوم بیا ادبیات ولولا ما او په دې برخه کې چې دا تر خپل وسه پوري سکار وکم شاعری وکما لیکوالی وکما نثر ولیکم امیش په لنډی کیسې لوستل ناول نور لنډی کیسې چې دا په مختلفو مجلو سایټونو لدی لارې هغه سوي دي خو نور ټولګم تقریبا دوه ټولګي هغه چاپ ته آماده دي و به ګورم چې راتلونکي کې هغه چاپولای سم یا نسم خو په هر حال نور یې همداسې په نورو مختلفو برخو کې لیکنې کړي دي زه چې دلته اوس کوچانو ادارې کې ما د کوچانو د تاریخ د ژوند د هغوی د کلتور په هکله باندې کله ناکله لیکنې مقالې خپروم نو دغسې هغه ادبي لیکنې هسې روانې دي
اکثره کسان په دې باور دي چې وایي هغه کسان چې د ادبیاتو خواته دي د دوی ژبه بیا د بلبل ژبه شي تاسو څومره د خبرې سره موافق یئ او څومره مو په ژبه کې په وینا کې الفاظو کې تغییر راغی
ادیبان ټول داسې نه سو ویلای چې وی د ډېره ښه وینا وکړی سي یا ډېره ښه ژبه دی ولري مونږ دغه سي لیکوالان هم پیژنو په تیر کې او حتی دا اوس هم ژوندۍ مثالونه دي چې وی ډېر ښه خبرې نسی کوي خو بیا لیکنه ډېره ښه کوي نو دا زه په دوه کټګوریو باندې وېشلای سم ځینې چې دا ډېر ښه وینا کولای سي البته ادیبان او ځینې چې دا بیا ډېر ښه لیکنه کوي سي
یعنی یو خواته مهارت لري
او دغه مهارتونه دي نو او دغه هنر ده د لیکوالي او د وینا فن ده کنه نو انسانان توپیر لري چې څوک کومه برخه کې ښه ماهر ده
تاسو څنګه لیکل ښه کوي او که وینا
ولا ماته خو زه چې اکثره وخت دا ویندوی کوم په غونډو کې یا وینا کوم خلک زما غږ خوښوي
خیلی بلبلانه یاست
نو غږ مې خوښوي او لیکنه کې بد نه یم
بله راځو دې ته چې کله تاسو شعر ولیکه د لومړي ځل لپاره څه مو ولیکل هغه مو یاد دي چې راته وی وای
د شعر لیکنه خو زما تقریبا زه په اتم ټولګي کې وم د خوانزي معلوم لنه شعر ولیکه او هغه شعر مې چې د پوهنې ته مې لیکلی زه د کابل ولایت خاکی جبار ولسوالۍ ما تعلیم ته هلته دومره زیات کار نه و سوی نو ما کې دا یو ډول احساس وو چې زه باید دغه ځوانان دوی تعلیم ته واسوم نو هغه اولنی شعر مې چې دا هغه تعلیم ته د هڅونې په اړه باندې
کله چې غوښتنه وکړم چې له خپلو شعرونو نه یو شعر ته وایه کوم بر ته وایه
شعرونه خو ما سره ډیر دي ما اکثر چې دا آزاد سپین شعرونه لیکلي دي ما خپل سیمه ته یو نظم لیکلی ده دغه بدر سره شریک کما هیله د شیخ وخت مسیم دغه نظم چې دا خاکی جبار ته لیکلی ده د کابل د زړه ټوټه ده تورو غرونو رانیولای یو انزور د زوړ کابل دی بزرگی د معلومه هر یو بوټه یا اکسیر دی هر تیګه لالونه
بله
دوبو قطری به تر کړی نوې ژوند تازه روحونه په هوا کې ډیر زور دی کلکوی دی اندامونه خوروی دی جګوی دی نسوی دی مستوی دی د زرکړو اوازونه د غرسو خایست ځان ته بادشاهان لیونی کړی دغه خاور قدرتی ده دا عزت خدایی ده پسینی لار ورکړه غرب او شرق سره یو کړل د وریخمو لار ته ګوره هیوادونه بدل کړل د بودا پام جلب کړی معبدونه آباد کړل زحمتونه ګاللی برجونه آباد کړل منارونه ژوندی دي خلوتونه آباد کړل دغه خاور قدرتی ده شازلمیان زیګولی قهرمان هر بچی دی میړنیان زیګولی ملالۍ پکې وسیږي شنز مریان زیګولی برایډنې کیسه کړي کتابونه شاهدان دي زحمتونه یې ګاللی هجرتونه یې معلوم دي دغه خاور قدرتی ده دا عزت خدایی ده بزرگان زیګولی خپل دین باندې مین دي شهیدان زیګولی افغانیت لا ځوانیږي افغانان زیګولی
ډیر ښایسته ډیر زیات رسو دې ته احمد زی صاحب چې کله دا د کورونا وایروس راغی په اکثرو کسانو یې ډیر زیات تاثیر وکړ مثلا په کورونو کې کېناستل څنګه په دې وخت کې دیم شعر او شاعری وکړه کنه
او دا خو د موږ لپاره یو ډیر ښه فرصت پدی باندې سره لدې چې مریضی زیات او تشویشونه زیات ول، خو له دفتر نه کارونو نورو مصروفیتونو نه بیغم ولو، نو دې برخه کې مونږ کاپی لیکنه کړی ده. ان شاء الله راتلونکو کې به دوستان سره شریک کوم.
دا به سره قمی دي کتاب په بڼه کې به همدسې په مطبوعات او دوزی کې وای
مختلفو برخو کې مقالې دي او ورسره لنډې کیسې کله ناکله لیکم.
بله، د کورونا بدرنګ څیره دې په کې انځور کړه.
او یو کیسه دغه سی ملکلې ده چې په غو کې یو څوک په کرونا باندې اخته کیږي او هغه چې ده بیا په روختون کې ورسره ستول چلن کیږي. دغه سی یو کیسه ست
دا کیسه به څو چاپ کیږي؟
دا به ان شاء الله لمړی به دا ټولنیزو رسنیو کې چاپ سی او بیا به غو وروسته مجلو بیا زما کوم کتاب چې چاپې ده د لاندې کیسو هو کې راځي.
bale کله ته وایې چې دغه سی اوادس لکه کرونا سره لکنه دا په لیکوال باندې څومره اثر کوي تر څو لیکنه که په نظم کې که په نثر کې نورې پخېسي؟
دا سیدا دا لیکنه او شاعري چې دا خو د حادثاتو زیګنده ده، حادثي پیښې دا چې دا ټول د لیکنه لپاره خام مواد برابرۍ. طبعا لیکوالانو دغه سي حادثي دغه سي پیښې دغه سي واقعیت چې رامسته سوي یا رامسته کیږي دغه لپاره خام مواد کیږي او غویتمن له دې څخه په الهام باندې خپل لیکنه کوي، دا که په شعر کې او که په نثر کې.
ایتو سی لپاره څو وخت ډیر زیات مناسب ده؟ کله چې آرامه سوکنی فضا آرامه خلی کنه کولای سی او که په شور ماشور کې؟
نه، زه خو اصلا چې دوم نفرم را سره ایسه نسم لیکای باید یوازی و سیگم، بل زه چې ډیر خپاسم بیا یو شی لیکم پیخ را بانی بد تاثیر وکی بیا ډیر زر یو سی لیکم. او دا لیکنه خدا سی که یو خاص شخص تم کیگی زمنگ در طول انسانانو دردون و ستونزی و دا ټول سره مشترک دي، یو بل سو خواتمن ګټه ترې اخلي.
تر اوسه څومره لیکل شوی شیان مو چاپ شوی؟
ډیر لسو یو نوې کیسه ما د کیسو یو ټولګه چاپ شوی ده. لغین اورسته چې دا بیا ما ډیر زیات لیکنه کړې ده، لنډې کیسې مې لیکلې دي، دوه ناولونه مې لیکلې دي، نور مختلفو برخو کې په کلتوري برخو کې لیکنې مې کړې دي، خو بیا مې تر اوسه نه دي چاپ کړې. نو دغه وختو کې ان شاء الله زه کار کوم چې اول سر کې به دغه د کوچانو پاک لکه مقالې چې ما راټولې کړې دي دا به چاپ کم، او ورپسې بیا د لنډو کیسو دغه نور کتابونه به دا به ورو ورو چاپوم.
کله چې یو څوک غواړي په موضوع باندې کار وکړي که هغه نظم وي که هغه نثر وي، د دې راټولول بیا د دې لیکل ډیر زیات سخت کار دی. له بلې خوا بیا کله چې مضمون چاپېږي هغه لګښت هم ځینو لیکوالانو ته سخت وي. تاسو ته کوم اړخ ستونزمن دی؟
یو څوک چې لیکوال وي هغه لیکنه کوي، هغه اتمن په یو موضوع باندې یو څه لیکي، د چا په اکله باندې چې ده ستونزې شته. ډیرې لیکوالان چې د اقتصادي وضعیت دومره ښه نه وي دوی نسی کولای چې په وخت باندې خپل کتابونه چاپ کړي. په دې برخه کې دولت مسؤل ګڼو چې دوی لیکوالانو ته لاس ورکړي، د دوی دغه اثر چې ده دا وګوري او دا ورته چاپ کړي. همدارنګه اوس د خپرندویو ټولنو باندې یو نیوکه زه باید دا وکړم چې دوی هغه کتابونه چې هغه مارکیټ لري، مثلا د ارواپوهنې او بعضې نور کتابونه یا ژباړې، دغه ډول کتابونه دوی زیات چاپوي، خو د لیکوالانو کتابونه دوی زیات زړه ورته نه ښکوي. د مارکیټ لپاره باید لیکوالانو سره مرسته وکړي او دغه کتابونه یې ورته چاپ کړي، ځکه د کتاب هغه څوک چې چاپوي د هغې لپاره هم ډېره زیاته ګټه ده، ځکه هغه څوک چې مالي ملاتړ کوي د هغه نوم په کې راځي، نه یوازې د لیکوال لپاره بلکې هغه څوک چې مرسته کوي د هغې لپاره ډېر زیات مفید تمامېږي.
ډېره زیاته مننه ژوندی اوسي.
له تاسو ډېره زیاته مننه د یو تلپاتې او سوله ییز افغانستان په هیله.
درنو ماشومانو، نن یو ځل بیا تمنا واحدی راغلی او تاسو ته یو ځانګړی کیسه راوړی. دا کیسه د یوې ګیدړې او مرغاوی ده. دا چې ګیدړه څومره مکاري کوي راځي زرپانه کې له تمنا واورو.
ګیدړ او مرغاوی. لا به غرمه شوی نه وه چې ګیدړ د مرغاوی او د ډنډ په طرف په ډیرو چغو را روان دی. په ډنډ کې لمبېدونکي مرغاوی ټولې د ګیدړ په ژړا او انګولا سره حیران شوې. ګیدړ چغې وهلې، هله چې تبا شوم دا په ما سکانی وشوي. مرغاوی حیران ګیدړ ته ګوري او ګیدړ په سرو سترګو ژاړي. تر ټولو مشره مرغاوی د ډنغاړې ته راغله او له ګیدړه یې وپوښتل، ګیدړه ولې ژاړې؟ څه در باندې شوي؟ ګیدړ سو سلګۍ ووهلې او وی ویل، نن مې کور د خاورو سره خاورې شو، زما خوږ کور نن وران شو، بیا به هیڅکله هم جوړ نشي، زه تبا شوم، زه برباد شوم، و زما خوږې مېرمنې، و زما کور ودانې، زه ته چاته پرېښودم؟ له دې خبرو سره ګیدړ یو ځل بیا په چیغو وهلو پیل وکړ او په ژړا کې یې د خپل ښځې نوم واخیست چې دی یوازې پریښود او هغه مړه شوه. د ډن نورې مرغاوۍ هم ورته راټولې شوې. هر یوې له ګیدړې سره خپله همدردي وښودله او د صبر غوښتنه یې ورته کوله، مګر ګیدړ د هغوی خبرو ته هیڅ پام نه کاوه او یوازې د خپلې ښځې د مړینې په غم کې ډوب و او اوښکې یې تویولې. د ډن نورې مرغاوۍ هم ورته راټولې شوې. هر یوې له ګیدړ سره خپله همدردي ښودله او د صبر غوښتنه یې ورته کوله. ټولې مرغاوۍ د ډن غاړې ته د ګیدړ غمرازۍ ته راټولې شوې. د ګیدړ په مخ سپینې اوښکې را روانې وې او یوازې د خپلې مېرمنې نوم یې اخیسته او ویل یې چې پر دې ډېره ګرانه وه. ګیدړ اسمان ته وکتل او ویې ویل، ای خدایا، تا خو له ما نه زما نیازبینه واخیسته، ما هم ورپسې ورمړ کې، ای خدایا، زه نور ژوند نه غواړم. بیا یې مرغاویو ته وکتل او ورزیات یې کړه، که چیرې تاسو داسې یوازې پاتې شئ نو څه حال به مو وي؟ یوې مرغاوۍ د تسلیت په شکل ګیدړ ته وویل، ګیدړه وروره، لا خو ځوان یې، خیر ده چې مړه شوه، بل واده به وکړي. ګیدړ یو څو شیبه غلی شو، خو دا ځل له چوپتیا وروسته یې له پخوانه چغې نورې هم ورزیاتې کړې او ځواب یې ورکړ، زه په دې خفه نه یم چې ښځه مې مړه شوه، ښځه به بل هم پیدا شي، خو خفه په دې یم چې اوس زما د مېرمنې د ښخولو لپاره را سره بل هیڅوک نشته. حیران یم چې هغه به څنګه ښخوم، و زما خوږې مېرمنې، ستا ښخولو ته هم یوازې پاتې یم. مشرې مرغاوۍ تر څو خبرو ته ځان را جوړاوه، ګیدړ وویل، په ما کې خدا رام نشته، زه به مې څنګه خپله مینه لمبوم او بیا به یې خاورو ته سپارم؟ نه نه، دا زما له وسه نه شي، په خدای چې ځم ورسره ځان وژنم، نه نه، ولاکه مې ځان پرېږدم. په دې وخت کې ټولې مرغاوۍ یوې ډډې ته شوې او مشوره یې وکړه چې باید له ګیدړ سره مرسته وکړي، خو د دوی لپاره ګیدړ یو بې باور حیوان و. یوې وویل، هر څه چې کیږي زه خو تیاره یم چې د ګیدړ مېرمن ولمباوم او بیا یې خخه کړم. ګیدړ خپل غوږونه پوست نیولی و او د مرغاویو مشورې ته غوږ و. بیا یې خپلې اوښکې پاکې کړې، مری یې تازه کړه او ویې ویل، زه باوري وم چې زما نږدې ګاونډیان به ما هیڅکله یوازې پرېنږدي، تندر د زما د کورنۍ پر نورو غړو را پریوزي چې زه یې یوازې پرېښی یم، کور دې د ټولو ګیدړانو وران شي. قربان له مرغاویو، قربان مو له بڼکو، قربان مو له مخوکو. ګیدړ په ډېره عاجزانه لهجه مرغاوۍ ته وویل، خورې راځه چې اوس لاړ شو او مړی پر ځای کو. مرغاوۍ هم ورسره پرته له کومې خبرې روانه شوه. ګیدړ او مرغاوۍ له یوې شېبې مزل وروسته له نورو مرغاویو پناه شول. ګیدړ مرغاوۍ ته دعاوې کولې او خپلو نورو ګیدړانو ته یې خیرا کوله. د چنار د ونې بیخ ته ګیدړ پښه نیولی شو، اوښکې پاکې کړې او ویې ویل، مرغاوۍ خورې، خدای دې تا سره ښه وکړي چې زما خوار په غم کې دې را سره ځان شریک کړ، د زړه له تله درته دعا کوم، را وړاندې شه چې په سر دې ښکل کړم. مرغاوۍ هم په ډېره مینه ور وړاندې شوه، غوښتل یې چې څه ووایي، خو مرغاوۍ خبرو ته پرې نه خوده او ګیدړ پرې ور ټوپ کړ. هغه یې له مرۍ کلکه ونیوله. مرغاوۍ چې د ګیدړ په پنجو کې کېوته نو یوازې همدومره یې وویل، هی وروستی عقله، کاشکې مخکې وای.
عاطفه په شعر کې د ذاتي او وجودي توکو څخه یو توک دی. د شعر پوهانو له نظره بې عاطفې شعر ته شعر نشو ویلی. زین خو بیا شعر ته د عاطفي اولاد وای. تاسو ګوري هنر کخکلی وی یا هیجان پارون کې یا تصویر درلودون کې په هر صورت له احساسات او عواطف سره نیخ په نیغه اړیکه لري. د هنرونو تر نورو ټولو شاخصونو وروسته شاخص عاطفه ده چې د یو ښه هنر لپاره مهمه ګڼو. څنګه چې موږ په یو شعر د ښه شعر یا د شعریت اطلاق کوو همدا وروسته بریده چې عاطفه بولي دا به نو د شعریت کمال او بشپړاوی وي. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې آزاد نظم اورو. نن مزړه داسې بل شان خراب ده، خواهشات می دل څیر می نه وژلي، په کاري میز می خصمه ګډوډی ده، کتابونه کاغذونه می شیندلی. نن مزړه داسې بل شان خراب ده، خواهشات می دی لڅیر می نه وژلي، په کاري میز می خصمه ګډوډی ده، کتابونه کاغذونه می شیندلی، کمپیوټر می هغه بل خواته پروت ده، ټلیفون خو می بیګال قسته مات کړ، د مریو پوخ کې بند هغه قلم می ډبر زړی هم ستاله قسته مات کړ. پورا شپک شلو سوچونو يم اخسته، کلا وایم ځان وژنه وکړه خدا، ژوندون هسی هم مرګی ته انتظار دی، زه نه کوم زما ترنه توبه ده، د ملګرو رابطونه می زړه تور دی، دوی په ځان پورې محدود دي، تش د ځان دي، دوی زماله ناچارۍ نه څه خبر دي، دوی پیاوړي دي، غښتلي دي، خانان دي. مخامخ د تلویزیون پر پرده ګورم بم الوته د خونځي پر ماشومانو، مخامخ د تلویزیون په پرده ګورم بم الوته د خونځي پر ماشومانو، په بل کلی کې چاپه د يرغلګرو سکرین نیولې ده، د میندو ژړاګانو، د طالب په لاس کې تک سپینه توره، انتقام اخلي د ژوند له ګناهونو، د اسلام په ننګ راوتي میړه ندی او سرونه پرې کوي له خپلو ورونو. له دې اخوا د څو پیغلو لپټې می په سرک باندې خوري وری پرتی دی، د سوالګر ماشوم لاسونه دواړه نشتا، لسرتیری می پریشوی دواړه پخې دی، خور اخوا څو سپینسترګي سره ناستی، د وطن په تجزیه باندې بحث دی، دوی هر یو وای وارث د دې وطن يم، سره شور دی همدی باندې بحث دی. زه رانه د تلویزیون خېخې ته ګورم، زه رانه د تلویزیون خېخې ته ګورم، د وجود واړه حواس می دی بایللی، زه تشلاش د مفکر زمانی یم، خدایا دا را باندې څه حالت راغلی.
نن مې بیا واورې دل پکلې کې مو جنگ دې مورې، موګواله دا سه کاو دانو څنګه ننګ دې مورې، زه خو هیڅ پوی نشوم ولې یو بل وجنو، دپرا دو منو رازو کلی خپل وجنو،
ویناندا
اسلام کے ورور والی او محبت نشتا دے آیا قرآن کے پادے حق لکو مایت نشتا دے